نداره.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو اوري په روانه خبری خبرونه کې به اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د روژې لومړی وونیو کې د طالبانو لخوا په شویو بریدونو کې شپږ شپې ته ملکي وګړو ته مرګ شو بل اوختي. نور مهم خبری موضوعات هم در تخبرو. خو لومړی لنډ خبرونه احمد تکل راوروي.
د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلاب د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلي دي. په پکتیا او لوګر ولایتونو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړي دي. السلام علیکم. پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلي دي. د تالاو برفک ولسوال عبدالله احمد برفکی ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تېره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو او مړه شوي دي. ښاغلی برفکی وایي د دې کسانو مړي تر اوسه په سمڅه کې پاتې دي، خو د ایستلو لپاره یې هڅې روانې دي. د برفکی په وینا په پیښه کې شاوخوا لس کورونه او کرنیزو ځمکو ته هم زیان اوښتی دی. له دې دوه ورځې مخکې د بغلان ولایت په دهنې غوري ولسوالۍ کې هم سیلابونو شاوخوا 50 د استوګنې کورونه نړولي وو. په پکتیا ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. تندر قلی اردو وایي جګړه تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ په انځر کې کنډو سیمه کې هغه مهال وشوه چې طالب وسلوالو د ملي پاڅون کوونکو پر پوسته ډله ییز برید وکړ. د 203 تندر قلی اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومند نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې جګړې د تلفاتو په اړه وویل:
د ملي پاڅون کوونکو لخوا دغه ډله ییز برید په شاته تمول شوه چې په پایله کې 2 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 1 تنه نور یې ټپیان دي. په دغه ډلیز برید کې د ملي پاسون کوونکو 2 تنه شهیدان او 3 تنه زخمیان شوي هم دي.
تندر قلوردو همدراز د لوګر ولایت په مامدغې ولسوالۍ کې هم د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته کې د 5 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلوردو ویان ښاغلی مومند وایي وسلوالو طالبانو نن د مامدغې ولسوالۍ په دینو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو وسلوال برید وکړ چې په شاو تمبول شو. ویان زیاتوي چې په دې نښته کې د وسلوالو طالبانو د دریو سرګروپانو په ګډون ټول 15 وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د می په دریمه د سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړي دي. جنوبي کوریا تایید کړی چې پوځیانو یې په سرحد کې د شمالي کوریا له سرتیرو سره د ډزو تبادله کړې ده. د جنوبي کوریا د پاوځ ستر درستیز نن وویل په سیمه ییز وخت د سهار په 8:40 د شمالي کوریا له لوري د جنوبي کوریا پر سرحدي پوستو پرله پسې ډزې وشوې. د ستر درستیز په بیان کې ویل شوي چې مقابل لوري ته له خبرداري وروسته جنوبي کوریا هم ځوابي ډزې وکړې. بیان زیاتوي چې په دې ډزو کې د جنوبي کوریا لوري ته زیان نه دی اوښتی. له دې پیښې یوه ورځ مخکې د شمالي کوریا دولتي رسنیو خبر ورکړ چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په عام محضر کې څرګند شوی دی. کیم تقریبا 40 ورځې نه و لیدل شوی او ځکه نو د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شوې وې. په روسیا کې په یوه ورځ په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو نږدې 10,000 نوې پیښې ثبت شوي دي. په داسې حال کې چې د روسیې روغتیایي چارواکو د دې ناروغۍ لپاره د ټیسټونو شمیر زیات کړی دی، پرونۍ شمیره ساری نه لري. له بلې خوا د مسکو ښاروال ویلي دي چې دی ښایي د ښار کلابندي اوږده کړي او د پلازمینې اداري چارواکو یې ویلي دي چې له دې وروسته به په عامه ترانسپورتي وسایلو کې د ماسک کارول حتمي کړي. د تازه شمیرنو لمخه په روسیا کې په دې ناروغي دښته کسانو ټول شمیر ل یو لکو څلر وشت زرو اوختای دی او یوازې پرون 9,603 تازه پیښې ثبت شوي چې د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په دې ډله کې شامل دی. په کرونا وایرس دښته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیون ته نږدې شوی او په دې ناروغۍ تر اوسه له 245,000 زیات کسان مړه شوي دي. نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې په ډیرو هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورول او ویرول دوام لري او چارواکي هڅه کوي چې د کرونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دې مناسبت په خپل بیان کې وویل دا ځانګړی اهمیت لري چې هم مسلکي خلک او هم ژورنالیستان د هغه څه پر اساس چې دوی یې ویني او اوري یې راپور ورکړي او خپل نظریات څرګند کړي. پومپیو وویل چې په ځینو ځایونو کې ژورنالیستان نیول شوي ځکه چې دوی په خپلو راپورونو کې په جرأت سره د کووید-19 ناروغۍ پر ضد مبارزه کې د حکومتونو د اقداماتو په اړه پوښتنې او انتقادونه کړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپل نوي راپور کې ځینې هیوادونه او له هغې ډلې ایران او قزاقستان یاد کړي دي چې د کرونا وایرس په اړه د راپور ورکولو پر مهال یې خبریالان ګواښلي دي. دا و خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه زموږ پر ویب پاڼه هم اورېدل شي. پته مو ده ازادي رادیو .org. په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د روژې میاشتې له پیل راهیسې وسوالو طالبانو 12 ملکي وګړي وژلي او 9 څلوېښت نور یې ټپیان کړي دي.
د دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګ اراده چې دوی ولري هغه نشته.
د ملي امنیت شورا دفتر وایان جاوید فیصلو خو داسې مهال چې له طالبانو په ځلونو د تاوتریخوالي د کموالي غوښتنه شوي، آیا دا ډول عمل به د دوحې پر هوکړې اغیز ولري؟
د دوحې د توافق په هکله دواړه پړږي، خو انشاءالله د دې امکان نشته چې دا توافق ته چې صدمه ورسیږي.
نظامي شنونکی عبدالباري عارض و دا به هم واورئ چې د افغانستان د زندانونو د چارو تنظیم اداره وایي د بندیانو د راخوشي کولو اړوند د ولسمشر د دوو فرمانونو پر بنسټ تر اوزه 1,370 زیات زندانیان راخوش شوي دي. اقتصادي خبرونه هم درته خبروم. تر خو به د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو مهم ټکي هم درته درواورو. او دا به هم واورئ چې د شمالي او جنوبي کوریا د پوځیانو تر منځ ډزې تبادله شوې دي. سی ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د روژې لومړۍ اونۍ کې د طالبانو لخوا په شویو بریدونو کې شپږ شپېته ملکي وګړو ته مرګ شوبله وختي. د ملي امنیت شورا وایان د جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویلي وسوالو طالبانو 12 وګړي وژلي او 9 څلوېښت نور یې ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې د برېټانیې یوې ورځپاڼې هم د طالبانو لخوا د بریدونو ډېرېدو ته اشاره کړې. خو د وسوالو طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد بیا وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته د دوی بریدونه 40% کم شوي.
مننه زهیر مل صاحب. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. افغانستان ملي امنیت شورا راپورونه ښیي چې طالبانو د روژې میاشتې لومړۍ اونۍ کې شاوخوا شپږ شپېته ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د افغانستان 12 ولایتونو کې 12 ملکي وګړي وژلي او 9 څلوېښت نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي فیصل په وینا د طالبانو وروستي بریدونه ښیي چې دوی سول ته ژمن نه دي. نوموړي په طالبانو یو ځل بیا غږ کړی چې تاوتریخوالی کم او اوربند باندې هوکړه وکړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وویل
وسوال طالبانو د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ اووه ورځو کې په 12 ولایتونو کې 12 تنه ولسي وګړي شهیدان کړي او 9 څلوېښت نور زخمیان کړي دي. د دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګ اراده چې دوی ولري هغه نشته. د سولې په پروسه کې د پرمختګ لپاره اړینه ده چې وسوال طالبان افغان وژنه ودروي او سمدستي پرې سرتاسري او دوامداره اوربند باندې موافقه وکړي.
په ورته وخت کې د برېټانیا انډیپندنت ورځپاڼې هم تیره ورځ یعنی د مې په دویمه لیکلي چې طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې وروسته طالبانو هر میاشت په اوسط ډول 55 بریدونه کړي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د بریدونو د ډېرېدو راپورونه رد کړي. ښاغلي مجاهد ویل د تیر په پرتله 30% بریدونه کم کړي دي. د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ هم تیره ورځ په طالبانو غږ کړی چې تشدد کم کړي. ښاغلي لیګټ په خپله ټویټر پاڼه طالبانو ته د ګواښ په ډول لیکلي، حملې د حملو سبب کیږي او زغم د زغم، که چیرې تشدد کم نشي نو ځواب به یې ورکړل شي. د امریکایي ځواکونو ویان په خپل ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ټک کړی. ښاغلي مجاهد د لیګټ د ځواب کې لیکلي چې د جوړجاړي لاره د دوهې توافق په پلي کېدو کې ده. افغان حکومت له دې وړاندې هم څو ځله له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو او اوربند غوښتنه کړې، خو طالبان بیا وایي چې امریکا دې د دوی سره د شوې هوکړې موارد پلي کړي تر څو بین الافغاني خبرې ته لار هواره او اوربند ترسره شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 بندیان خوشې کړي. بلې زهیر ملته
مننه. اوریدل مو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د روژې لومړۍ اوونیو کې د طالبانو لخوا په شویو بریدونو کې شپږ شپېته ملکي وګړو ته ژوبلا وختي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو لوریو ترمنځ، البته د امریکا او طالبانو ترمنځ، په دې وروستیو کې هغه څه چې ټویټونو ښودله ښکاري چې د دوهې د هوکړې په سر هم یو شمېر مسایل رامطرح شوي دي. خو یو شمېر نظامي شنونکي وایي د دوهې هوکړه په سم ډول نه ده عملي شوي. شنونکي عبدالباري عارض وایي د هوکړې څخه دواړه لوریو سرغړونه کړي خو د لغوه کېدو احتمال نشته دی. ډیوی نادر د طالبانو لخوا د جګړې شدت ته په کتو او بیا پر دې هوکړې د اغېز په اړه له ښاغلي عارض سره مرکه کړې او په پیل کې هم هوکړې ته د جګړې د شدت له کبله د اوښتون کې زیان په اړه ترې پوښتلې دي.
لومړی تر هر څه دمخه باید درته ووایم چې زه په دې عقیده نه یم چې د هوکړې ته خطر پېښ شي. ستونزې به وي، او په دې هکله چې طالبانو خپلې حملې ډېرې کړې دي، په دې هکله باندې دواړه طرف د دوهې د توافق نه سرغړاوی کړی. طالبانو حملې زیاتې کړې دي او امریکایانو هغه توافق چې سره کړی و چې 15,000 طالب بندیان به په یوه هفته کې لس ورځې کې خوشي کېږي هغه یې نه دي ترسره کړي. په لحاظه د دوهې د توافق په هکله دواړه پړږي، خو انشاءالله د دې امکان نشته چې دا توافق ته چې صدمه ورسېږي، بلکې دواړه به بیا هم هغه ته متحد پاتې.
تاسو په اند طالبانو ولې په دې وروستیو کې یا د هوکړې نه وروسته د خپلې حملې ډېرې کړې دي او په دې کې ډېری خلکو ته مرګ ژوبل اړولې؟
یو نقطه د پام وړ ده، باید توجه ورته وشي. په دوحه کې کوم توافق چې سوی دی په هغه کې د اوربند مسله نشته چې طالبان کاملا حمله متوقف کی. د اوربند مسئله هلته نشته، حکومت هم خپل عملیاتو ته ادامه ورکوي او طالب هم. منتها د تشدد د کموالي مسئله پکې مطرح ده. د تشدد د کموالي په هکله باندې طالبان خپل ځان ته مفاهیم لري او امریکایان ځان ته متاسفانه طالبان داسې فکر کوي چې موږ تشدد کم کړی دی. یو علت دا دی چې په لویو ښارو کې مو انتحاري حملې متوقف کړي دي، پر لویو قرارګاهو باندې مو حملې متوقف کړي دي، پر لویو شهرو باندې مو حملې متوقف کړي دي. هغوی په دې عقیده دي، خو امریکایان بیا په دې عقیده نه دي. د حکومت سره د امنیت شورا چې خبرې کوي هم دوی توقع د دې لري چې په مجموع کې یا د اوربند په شکل حملات بند شي یا ډېر نهایت راکم.
اره صاحب، ورسته پوښتنه به دا وکړم چې بلاخره د سولې ته د رسیدو لپاره او دا چې افغان لوری او طالبان سره کینی، دوی باید د زمينه سازي لپاره او د دې لپاره چې دته چمتووالی ونیسي او بلاخره سره کینی، څه په کار دي دواړو لورو ته تر څو امریکا هم مداخله ونه کړي او دوی دواړه کینی او یوې سولې ته سره ورسیږي؟
ډیر ساده، د دوهې توافقات چې په درس باندې تطبیق شي. مطلب مې دا دی چې طالب بندیان چې عاجل خوشي شي، هم تشدد ډېر کمیږي او هم کېدای شي چې دستي زمینه د بین الافغاني خبرو اترو لپاره مساعده شي.
د نظامی چارو کارپوه عبدالباری عارضو چې د طالبانو لخوا د جګړې د شدت او ترخوای د امریکا د یو ویان د امریکایي ځواکونو د یو ویان او ترخوای د طالبانو د ویان د ټویټونو او همدارنګه د هوکړې د سرغړاوي او د دې هوکړې لپاره د راتلونکي اوښتونکي هغې سپاړه باندې زموږ د خبریالي ډوینا در پوښتنې ځواب ولی. او اوس هم اقتصادي خبرونه له رحمت افغان اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې حکومت له کرونا وایروس سره د ګټورې شفافې مبارزې او د خلکو د عامه هوساینې په منظور 9.9 میلیارد افغانۍ ترتیب کړي. د دغه وزارت وین شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بسته کې د لګښت پلان او د عوایدو سرچینې شاملې دي. نوموړی زیاتوي چې د یادې بستې له جملې 3.1 میلیارد افغانۍ له عادي او پراختیایي بودیجې تعدیل سوي چې 9.1 میلیارد به له کرونا وایروس سره د مبارزې او 3.4 میلیارد افغانۍ عملیاتي او انکشافي برخو ته ځانګړې سوي چې د تصویب لپاره پارلمان ته لیږل کیږي. د نوموړي په وینا متباقي واجه چې په دې بسته کې شاملېږي د ملي بودیجې له طریقه په غیر عادي بڼه د هیواد له بنسټونو سره په همکاري او همغږي تمیل او مصرفېږي. د شمروز مسجدی په خبره د ملي عوایدو بودیجې په طرحه کې چې مالي کال پیل څخه 428 میلیارد افغانۍ وه په نوي تعدیل کې به 449.4 میلیارد افغانۍ ته لوړ شي. تاکل سوی چې زرګونه مې مسخونی او صفر انرژي د پیازو او کچلو زیرمې او د میوې صفر انرژي خونې په بیلابیلو ولایتونو کې جوړې سي. د کرنې وزارت وین اکبر رستمی وای چې دا ټول به پراتلونکو شپږو میاشتو کې جوړ سي. نوموړی زیاتوي چې د کرنیزو محصولاتو د بیړني مدیریت د پلان په چوکاټ کې د صادراتو د نشتوالي په صورت کې به د میوو د وچولو دستګاوې توزیع او ځینې تازه میوې او سبزي به په لویو فابریکو کې هم پروسس کیږي. اکبر رستمی وایي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به 500 سلنه سبزي او میوې لکه انګور، انار، مڼې، زردالو، پیاز او کچالو چې پخوا به صادرېدل په هیواد کې دننه ساتل کیږي او هم به یې له خوسا کېدو څخه مخنیوی وسي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي حکومت د اړتیا وړ بودیجه د وزارت په واک کې ورکړې او د دې پروژو ساختماني چارې به سبا په رسمي توګه د انکشافي شوراګانو له لوري پیل سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د شمالي او جنوبي کوریا پوځیانو په پوله کې پر یو بل دسي کړي دي. ایس ویل کوریا وایي لومړی د شمالي کوریا لوري دسي شوې دي. دا پیښه یو ورځ وروسته لدې شوې چې د شمالي کوریا مشر له څو اونۍ بې درکې وروسته څرګند شو او د ځان د روغتیا په اړه ګونګوسې یې پای ته ورسولې. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
جنوبی کوریا وایي پوځیانو یې په پوله کې د شمالي کوریا له پوځیانو سره ډزې مبادله کړې دي. د جنوبی کوریا د پوځ د لوی درستیزانو کمیټې په یوه اعلامیه کې وویل شمالي کوریا نن سهار 9 بجې او 1:30 دقیقې د جنوبی کوریا د پوله ساتو پر پوستې د ماشین ګڼو ډزې وکړې. په اعلامیه کې باندې ویل شوي چې جنوبی کوریا د راډیو له لارې د خبرداري له ورکولو وروسته ځوابي ډزې وکړې. جنوبی کوریا وایي هغه پوسته چې د شمالي کوریا پوځ پرې ګڼې ډزې کړي د پولې دی خواته ده. د دوو هیوادونو د کړکېچنې پولې په اوږدو کې ډېر شمېر پوځیان ځای پر ځای دي. د جنوبی کوریا پر اساس د شمالي کوریا د پوځ د ډزو په نتیجه کې څوک ژوبل شوي نه دي. د دواړو خواوو ترمنځ پر یو بل ډزې وروسته له دې کېږي چې شمالي کوریا اعلان وکړ چې د هیواد مشر کیم جونګ یون له دریو اونیو وروسته د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې څرګند شو. د کیم جونګ یون ښکارېدا د هغه د روغتیا په اړه ګنګوسې پای ته ورسولې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شنبه ویلي و چې د کیم پر راڅرګندېدا خوشحاله دی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې په تیرو 6 ورځو کې د روغتیایي وضعیت په اړه بېلابېلې ګنګوسې خپرې دي په تازه عکسونو کې مسک ښکاري. په عکسونو کې چې د روټرز خبري آژانس له مخې د دولتي ورځپاڼې رودونګ سینون ویب پاڼې خپره کړي، کیم جونګ اون د کیمیاوي سرې د فابریکې د پرانیستنې په مراسمو کې له خپلو همکارانو سره خبرې کوي او د فابریکې بېلابېلې برخې ګوري. خو رویټرز آژانس وایي د دغو عکسونو کاروالی نشي تاییدولی. د کوریا مرکزی خبری آژانس ویلی له کیم سره د نورو جګپورو چارواکو ترڅنګ د هغه خور کیم یو جونګ هم ملګری و. تر دې مخکې ځینو څارونکو ویلي وو که کیم جونګ اون ناڅاپه ونه کړی شي خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي، نو خور به د میراثي سلسلې د دوام لپاره د شمالي کوریا مشره شي. د تصاویرو له مخې کیم جونګ اون د مراسمو پر مهال د فابریکې پټې پرې کوي، نور برخوال د خوشحالۍ چکچکي کوي او د کیم لپاره د هورا نارې وهي. د کوریا مرکزی خبری آژانس کیم هغه شخصیت بللی چې په باور یې د متخاصمو قوتونو په وړاندې د بسیا اقتصاد د جوړولو لپاره په مبارزه کې د خپل ملت مشري کوي. د شمالي کوریا د دغه خبري آژانس په راپور کې په تیرو شاوخوا درې اونیو کې د کیم جونګ اون د بې درکۍ د علت په اړه وضاحت نه دی ورکړی شوی.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د بندیانو د رخصي کولو اړوند ولسمشر د دوو فرمانونو پر بنسټ تر اوسه له 1470 زیات زندانیان خوشي شوي دي. د دې ادارې مسؤلان وایي د زندانیانو لپاره د تجرید، قرنطین او درملنې لپاره لازم تدابیر هم نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په څرخی پله زندان کې په کورونا وایرس د 15 زندانیانو د اخته کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د کورونا وایرس پر وړاندې په کابل کې د زندانیانو د تجرید او قرنطین په هدف د 250 بسترونو ظرفیت لرونکي ځای ځانګړی کړی دی. د دې ادارې ویاند فرهاد بیانی د جمعې په ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره توافق کړی چې دا مرکز به د زندانیانو د تجرید، قرنطین او درملنې لپاره دغه وزارت ته وسپارل سي. د همداراز ویل چې د دې ترڅنګ یو 50 بسترې روغتون د تجهیزاتو په حال کې دی چې ډیر ژر به یې چارې بشپړ سي او د کورونا وایرس مشکوک کسان به ورته انتقال سي. دا وروسته له هغه چې د چهارشنبه په ورځ ښاغلي بیانی ازادي راډیو ته ویلي و چې د کابل په پولي چرخي زندان کې د کورونا وایرس 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ښاغلي بیانی یادونه وکړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ولسمشر د فرمان له مخې تر اوسه تر 1250 زیات زندانیان راخوشي شوي دي. د زیاته کړه
وخت کې زندانیان رها میشن قبل
تر خوشي کېدو مخکې د زندانیانو د کورونا وایرس معاینات کیږي او د مثبتې نتیجې په صورت کې هغوی د کورونا چارو وزارت لخوا جوړ شوو روغتیایي مرکزونو ته لیږل کیږي. دوی تر جوړېدو وروسته کولی شي خپلو کورونو ته لاړ شي. د دې ترڅنګ له زندانیانو ژمنه اخلو چې کله کور ته ځي لومړی 14 ورځې به په قرنطین کې زیری
به مدت 14 روز خود قرنطین بکنن.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې رئیس احمد راشد توتاخیل د غوی په اتمه د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې ورځې په مناسبت او د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د ولسمشر د فرمان له مخې به د هیواد له ټولو زندانونو 2309 زندانیان راخوشي سي. تر دې مخکې هم ولسمشر د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د شاوخوا 9000 زندانیانو د راخوشي کولو امر کړی و. د زندانونو د تنظیم ادارې د ویان په وینا د ولسمشر د لومړی فرمان له مخې تر اوسه 6,360 زندانیان راخوشي شوي دي او دا لړۍ به دوام ومومي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي ادارې یا سیګار د راپور له مخې د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 40,000 کسان بندیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 2315 دی او په دې وایرس اخته 18 کسان مړ شوي او 310 روغ شوي دي.
کله یوی خو د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره د نګدی 1470 هغه زندانیانو چې جمهور رئیس د خوشکیدو فرمانونه صادر کړی دي د خوشکیدا خبر ورکوي. اغه اړ بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم له افغان حکومت او طالبان غوښتي چې د بندیانو د تبادله بهیر دي کړان دی کړی څو بین الافغانی خبرو او دایمي اوربند په چټکۍ سره لار هوار شي. په داسې حال کې دا چې پرون د افغان حکومت یوې سرچینه د می په دویمه نیټه د سل نورو طالب زندانیانو د کیدو خبر هم ورکړو. په قدر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي هم ازادي راډیو ته په ټوله کې د 1400 افغان حکومتي کارکونکو د خوشی کولو خبره کړې ده. بیا هم ملالای بشیر پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند وسي. زلمی خلیلزاد په ټویټر پاڼه ولیکل، په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا ویروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مې په دوهم نیټه شایي افغان حکومت سل نور طالب زندانیان راخوشې کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشې کړي. البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 15000 زیات طالبان بندیان دي، خو د طالبانو په لیست کې ځکه 15000 کسان غوښتل سوي چې دا یې تر ټولو سخت دریځ او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال د بندیانو د مبادلې په اړه د ازادي راډیو ته داسې وویل:
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشي کړي دي، او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشي کېږي چې دا 1500 تنه به بشپړې دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او اصولې ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت 144 بندیان خوشي کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشي شو بندیانو کې 4 تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږي لمخې د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشي شوي وو، او اوس ورته وویل شول چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي کورونو ته د لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 90% کم سوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې تر 80% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یوال د نظامی او بل خپلواکه سرچینه یاده سوې ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو لمخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1500 وو. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1416 وو. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې 4 مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړي، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15000 زندانیانو د راخوشي کولو په بدل کې به زر حکومتي کارکوونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
او په کابل کې د چاپیدونکو یو شمېر ورځپاڼو مهم ټکي رحمت افغان راوړوي.
هیوه دولتي ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق غیر قانوني او په هیڅ توګه د منلو وړ نه دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکا او طالبانو د دوحې په دفتر کې ګډ د سوق او اداري نظامي مرکز فعال کړی چې له هغه ځایه د القاعدې پر ضد عملیات رهبري کیږي. هیواد لیکي امریکا همداشان د هغو بریدونو شمیر هم پټ ساتي چې طالبانو له لوري په افغان حکومت ترسره کیږي. د هیواد په سرمقاله کې راغلي امریکا او ناټو له افغانستان سره ستراتیژیک او همداشان امنیتي او دفاعي تړونونه لري چې له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه پر مخ یوسي. د هیواد سرمقاله په پای کې راغلي طالبان چې له القاعده سره اوس هم اړیکې لري له دوی سره د امریکا همکاري غیر قانوني او له افغان حکومت سره د شویو تړونونو پر خلاف ده. د وی سور سپانه د سرمقاله نوماندی یو بلمنجزی یا فساد یا حکومت. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر سلاکار وحید عمر هم د فساد له امله څرنوالي ته معرفي کړی چې د لیکوال پان د یو سمبولیک اقدام دی. ویسالی کې چې نړیوال بانک په ټوله کې نړیوالو ادارو تر اوسه له افغانستان سره د کرونا وایرس پر ضد مبارزې لپاره 1.5 میلیونه ډالر مرسته کړې. په سر مقاله کې سپارښتنه سوې له دې وروسته د افغان حکومت د غمرستو په مصرف کې دقیق واوسي چې شخصي جیبونو ته ونه لویږي او د فساد مخه ونیول سي. د وسا د سر مقالې په پای کې راغلي کرونا یوه ملي ستونزه ده، مقابله یې هم په ملي کچه داسې کیدای سي چې ټول ولس په یو صف کې ودرېږي. ملي ارمان ورځپاڼې په اوبو کې د ایراني سرتیرو له لوري د افغانانو د غرقېدو د ادعاو په اړه لیکنه کړې. ملي ارمان لیکي د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکو ادعا کړې چې ایراني سرتیرو شاوخوا 500 افغان کاریګر چې په غیر قانوني توګه ایران ته اوښتل شکنجه کړي او بیا یې په اوبو کې غرق کړي او 12 تنه توانېدلي دي چې له دې غمیزې څخه ځان وژغوري. ملي ارمان وړاندې لیکي که څه هم په هرات کې د ایران قونسلګرۍ دا پېښه ردوي خو افغان حکومت یو پلاوی ټاکلی څو دا مسله وڅېړي. د لیکوال پن دا لومړۍ پېښه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته پېښې رامنځته سوې دي چې باید په جدي ډول وڅېړل سي.
دولس بجې او 13 دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سرټکی.
د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلاب د سکرو په یوه کان کې 4 کسان وژلي دي. د تالاو برفک ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تېره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو. ولسوال وایي چې د مړو د ایستلو لپاره هڅې روانې دي. په پکتیا ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته مرګژوب لاوختې. تندر قول اردو وایي چې تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ په انځر کې کنډو سیمه کې جګړه وشوه او په دې ترڅ کې 2 تنه وسلوال طالبان مړه او 9 نور ټپیان شول. او همداراز په دې جګړه کې 2 دولتي سرتیري هم مړه شوي او 3 ټپیان دي. تندر قول اردو همداراز وایي چې د لوګر ولایت په مامداغې ولسوالۍ کې په یوه نښته کې د وسلوالو طالبانو د دریو سرګروپانو په ګډون ټول 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د می په 3مه د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړي دي. د جنوبي کوریا پوځ وایي دا ډزې نن سهار د ګډ سرحد په اوګدو کې هغه مهال وشوې چې د شمالي کوریا سرتیرو د جنوبي کوریا پر سرحدي پوسټه پر لپسې ډزې وکړې. روسیا کې په یوه ورځ په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو نږدې 10,000 نوې پېښې ثبت شوې دي. بلخوا د مسکو ښاروال ویلي دي چې ښایي د ښار کلابندي اوږده کړي او همداراز له دې وروسته به په عامه ترانسپورتي وسایلو کې د ماسک کارول حتمي شي. او نن د می 3مه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په یو شمیر هیوادونو کې د ژورنالیستانو زورول او ویرول دوام لري او چارواکي هڅه کوي چې د کرونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي.
او په پاتې برخه کې نور بس دی ونیزه خبرونه خبرې کی.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام او د دې اونۍ د نور بستې یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. په تیرې وکال کې په کندهار ولایت کې د خزو د لاسي صنایعو څو نندارتونونه جوړ شوي او خزو د بازار موندنې په هدف په دغو نندارتونونو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړل. خو صنعتکاري ښځې شکایت کوي چې د دوی په کارونو کې د ښهوالي او کیفیت د راتلو سره سره د تیرو کلونو په پرتله د صنایعو د خرڅلاو بازار کم شوی او دوی له مالی ستونزو سره مخ کړي دي. دغه صنعتکاري میرمنې چې ډیرې د کور مشري ورترغاړي ده او د اقتصادي ستونزو له امله د لاسي صنایعو کار ته مخه کړي وای، د حکومت له لوري صنایعو ته په افغانستان کې دننه او بهر د بازار د نموندلو له امله له خپل کاره زړه توري شوي او یو شمېر صنعتکارو میرمنو خود د مخه خپل کار پرېښی دی. د نور بستې د دې اونۍ په خبرونه کې د کندهار د خزو د سوداګری خونی لریسې اغلی زهرا زاهد سره په دغه ولایت کې د خزو د لاسي صنعت پر وضعیت او دغه راز پرشته ستونزو غږیږو. بلې اغلی زهرا زاهد موږ سره په لیکه کې د خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو مکران ته او تاسو قدمونه اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر زیات مننه. لومړی کړه شو په کندهار ولایت کې پر عمومي پر د ښځو پر سوداګریزو فعالیتونو یو رڼا واچوي چې څونه ښځې په دې کې ښکېلې دي، کومو برخو کې فعالیت کوي؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د شتاسو ستونزو تر څنګ خوشبختانه زموږ ډېر مېرمنې اوس چې په کندهار ولایت کې ژوند کوي، هغه که په ولسوالۍ کې وي که په ښار کې وي، دوی سوداګریزې برخې ته راوتلي دي او دوی په دې برخې کې فعالیت لري. هغه لاسي صنایع چې مخکې په کندهار کې دود درلودې، هغې ته یې نوښت ورکړی دی، په هغې کې تغییر راوستلی دی او د هغه څخه یې مختلف توکي مثلا دوی برابروي چې هغه په مختلفو نمایشګاهو کې یا نندارتونونو کې دوی نندارې ته وړاندې کوي. تر اوسه پورې زموږ د ښځو د سوداګرۍ له خونې سره درې پنځوس مېرمنې سټاف دي او د دې تر څنګ د ځینو نورو ریاستونو څخه لکه د عمر اجتماعي ریاست سره همدارنګه د انکشاف جهاد سره سوداګریزې مېرمنې سته او دوی فعالیت لري او په مختلفو نندارتونونو کې دوی برخه اخلي او د هغې تر څنګ د کندهار په ښار کې دوی خپل توکي په بازار کې په دوکاندارانو باندې پلوري. ولې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ستونزې شته.
بلې، تاسو د درې پنځوس ښځو یادونه وکړه چې دوی عملا تاسو سره ثبت دي او دوی د رسمي نندارتونونو له لارې خپل صنعتي لاسي صنایع خرڅي نندارتون ته وړاندې کوي. شمیر ډېر ستاسو په نظر کم نه دی؟
ما یادونه وکړه چې دا یوازې زموږ د سوداګرۍ او صنایع خونې سره ثبت دي، خو د عمر اجتماعي ریاست سره هم شته. غیب مېرمنې ستا چې مثلا په کندهار په ښار کې دي، موږ سره چې کومې مېرمنې ستا چې هغه د زون په ساته دي، مثلا د زابل ولایت څخه موږ مېرمنې لرو چې تقریبا اووه تنه د زابل د ولایت سره زموږ سره ستا په دغه درې پنځوس مېرمنې کې، د اروزګان څخه موږ دوه تنه مېرمنې لرو، همدارنګه د هلمند څخه زموږ سره ستا دي، خو د انتصاب جهاد په ریاست سره همدارنګه د عمر اجتماعي ریاست سره هم ستا دي. یعنی تعداد زیات دی د مېرمنو، خو دا تعداد چې دی داسې مکمل موږ راجمعوري کړی نه دی تر اوسه چې موږ ټول یاد کړو چې څومره تعداد مېرمنې کار کوي، خو د سلو په شاوخوا کې کومې مېرمنې چې موږ پېژنو یا وینو یا په نندارتونونو کې راسره یو ځای برخه اخلي په کندهار کې څه او دوی په دغه بحث کې کار کوي.
بلې، د ښځو د سوداګریز فعالیت په برخه کې دوی مشخصا په کومو برخو کې ډېری فعال دي؟ یو خدای دی چې په کور کې د لاسي صنایع دي، بل هغه سوداګریز فعالیتونه دي چې له کوره بهر هم ترسره کیږي. ډېر په کومه برخه کې مېرمنې ښکېل دي؟
په کندهار کې تاسو شو پوهیږئ چې دلته موږ د خامکار ډېر باب لري. په کندهار ولایت کې مېرمنې ډېرې چې دي هغه چې ډېر آشنایي ورسره لري، هغه د خامکدوزي سره دي چې دوی مخکې به یې تنها د نارینه وو دپاره کوم لباسونه رغول یا غاړې رغولې، اوس خوشبختانه د مېرمنو دپاره هم دوی دغه د خامک په برخه کې لباسونه جوړوي مختلف، همدارنګه د یو خونې یا د یو کوټې دپاره د هغې د ښایست دپاره مثلا دوی مختلف اجناس یا توکي رغوي. په دغه بحث کې دوی ډېرې بوختې دي او دغه تر څنګ دوی تېر کال د ښځو د ریاست په پخه ډېرې مېرمنې هندوستان ته استول شوي وې چې د یو پروژې د لارې وې، هلته دوی نوي ډیزاینونه او نوي کارونه زده کړي وو چې هغه څخه یو یادونه کوم چې د روبین په نامه ده. په دې کې مختلف د کوچونو پوښونه دي، مثلا د یو تاخ د ډیزاین دپاره توکي دي، همدارنګه د یو موټر د څوکۍ دپاره هغه پوښونه دي، همدارنګه نور د میز د سر دپاره د هغه د ښکلا دپاره توکي دي. په دغه کې دوی ډېرې بوختې دي او د هغې تر څنګ اوس چې دلته ډېر باب نوي باب شوي دي، مخکې دا برخه ډېره کمزوره وه، غالۍ اوبدل دي چې اوس مېرمنې ورباندې بوختې، او د دې تر څنګ د مربا او اچارو دغه برخه هم اوس ښه ده، مخ پر مختګ روانه ده. چون د کندهار میوې ډېرې زیاتې دي، نو دوی په دغه برخه کې مخکې معلومات کم درلوده، اوس د ځینو مؤسساتو او د ځینو هغه ریاستونو د خوا څخه چې هغې په د ښځو د سوداګرۍ د برخه یا په عموم د سوداګریزو چارو دپاره دوی فعالیت لري، دوی ته یې روزنه ورکړې ده او دوی په دغه برخه کې ښه مربا او اچار دغه برخه هم بوخت دي مرونی باندې جوړوي.
بلی دا کندهاری غړل کته چې اشاره وکړه دا یو مشخصه نه دی چې کندهار ولایت منسوب دی او دا ډیر په افغانستان په اړه برخه کته سره دا ډیر خلک دي سره لیواله دی او ډیر خوخی. نو دا صنعت څنګه دی؟ آیا تاسو هڅه کړی چې نور ولایتونو ته په داخلي بازارونو کې د ته واده ورکړي او نور بازارونو ته ویسي تر څو خلک ځکه دي سره علاقه هم ډیره لري او دا صنعت نور هم واده وکړي په کندهار ولایت کې؟ مخکې دې نه چې تاسو زما پوښتنې ته ځواب وایي، یو اوریدونکی لرو، فضلادی ورور دی له وردګ ولایت څخه، د دوی پوښتنه واخلو بیا وروسته به تاسو ته وګرځو. بلې، السلام علیکم.
محترم ورسلام صاحب، سلامونه تاسو ته درنې میلمانه ته د افغانستان عزتمن ورور سلام وکړم.
وعلیکم السلام. بله فضلادی ورور، ستړی مشه مهرباني.
مننه. نو وقن د مو زیاتره خورګونه، یعنی کوشش دا کو چې احترام کوي او څه شي جوړ کو. نو په لرو تاسو سیمه کې هم کوشش شاو به د خلک زمين د زیاتره کمی راغونه خو دا تاسو په دغه کار څه دا چی د دې یاره کوم مثال په کې کار چې د یوه نه شوه چې هغه جوړ کو بیا نو بازار تاسو هم د بازار شي او مين درو پېښ شي، یعنی د هډر شورا د صدقه ته مقایسه کا چې د ورځې 15 روپۍ هم نه وتاره کیږي. نو مو تاسو چې درس یو تر نه درنې مېرمنې نه دا خبره څو هم چې تاسو یو هغوی ورکو دی چې دا زیاتره نه رسېږي چې ممکن د واش پدین دا اوس هم دا ځای خورګوري چې تاسو یو تر هغه ورکو چې تاسو یو کوټانو فوچ چې د دې لپاره پیسې شي او بازار ته وران دي شي.
ډیر مننه ژوند یو سات مننه، ان شاء الله تاسو ژوند یو سي. بل یو بل اوریدونکو هم لرو په بخښنې سره. بل السلام علیکم. بل زما غاوري.
بله مسلمان، سلام علیکم، تاسو باندې کوم زادی رادیو ټول کارکون کوم یو دوه تاسو اغلی مېرمنې
من نه کړی صاحب مېرمنی
تشکر. باوجود دې چې د افغانستان خلک د اقتصادي فقر سره مخامخ دي او دا مشکلات په افغانستان کې څه هم نر ورسره مخامخ شه، زه خو لا څه کوي نن نارینه په دې مشکلات سره مخامخ دي چې زموږ میوه ته زموږ صنایع لاسي صنایع او زموږ تولیدات ته بازار یې د سړي کسمه وایي د لزونه ترانسه سوي دي. تاسو ملمنین سین پوښتنه ده دی وویل چې په کندهار کې موږ لاسي صنایع لرو، یعنی دی وویل چې موږ نه مېشد نندارتونونه لرو. کوم هغه توکي دي چې تاسو توکي بارانیانو خوش کړي او بازار یې دی ته پیدا سوي؟ او دوهم دی وویل چې 50 مېرمنې اوس موږ سره سوتي، څنګه کېدلی شي چې دغه سوتېدل دغه کار وسعت پیدا کړي چې نورو مېرمنو نورې مېرمنې هم سوتي او نورو ته هم کار پیدا شي؟ او دولت په دغه عرصه کې، خصوصي سکتور په دغه عرصه کې ستاسو سره څه کومک کړی دی؟
ډېر زیاته مننه کړې صاحب، ژوندي اوسې، مننه اتمن، انشاءالله جواب یې کړه. شو زما پوښتنې ته بېرته وګرځو بیا به وروسته د فضل هادي ورور او قاري صاحب پوښتنې ته براشو.
تاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې زموږ خو ډېره هڅه دا ده هم دغه نندارتونونه چې موږ په لاره اچوو، د دې هدف هم دا دی چې موږ هغه څوک چې ننداره ورڅخه کوي په هغې کې داسې څوک هم پیدا شي چې علاقه وښيي، دغه د مېرمنو څوک ته پراختیا ورکوي، د هغوی تشویق کوي او د دغه لارې څخه دوی د نړیوال بازار پیدا کړي. خوشبختانه تېر کال زموږ یو دوه مېرمنې چې زموږ سره ثبت دي، هغې به د جرمني ته یا امریکا ته هلته د دوستانو له لارې دغه څوکې هستول چې تاسو یادونه وکړه د غاړو څخه، هلته به یې هغه بیه چې مثلا دلته یو 1000 افغانۍ لري یا 2000 افغانۍ لري هلته به په لوړ قیمت باندې دوی خرڅوله او ښه پیسه به یې ترلاسه کوله. او زموږ سره یو بل مېرمن ده چې د رنګینه جانې په نامه ده، هغې ډېر وخت کوشش دا و چې په کندهار کې د کندهار لاسي صنایع ته یو داسې لاره پیدا کړي چې هغه نړیوال بازار ولري. د هغې لپاره دوی کوشش دا و چې په امریکا کې په نندارتونونو کې دغه څوکې نندارې ته کښېږدي او په خلکو وویني او هلته ورته هغه د چا خبره شهرت ورکړي او د هغه تر څنګ خرڅلاو هم ولري. نو په دې کې ډېر زیات سټولونه و، مثلا د دې تر څنګ چې غاړې وي یو رقم کوړینان جوړېږي چې د کندهار مېرمنې یا ټیکري د کندهار مېرمنې استفاده کوي چې هغه د خامکو په واسطه یعنی میرمنی په خپل لاس جوړی ښه بازار لري دغه زموږ شی. او زموږ ورور پښتنه وکړه د سلام او احترام ورته وړاندې کوم. د دوی د پښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې دوی وایي یو بل داسې کار دغه لاسي صنایع چې دي دا تر بل هر کار ډېر اسانه او ډېره ښه پروسه ده د میرمنو دپاره. یو خدای چې دوی په کورونو کې دي او دوی ته ټول هغه خام مواد چې د دوی ضرورت دي هغه په ډېر اسانۍ سره پیدا کولی شي. او بل ډېری هغه میرمنې چې سواد نه لري هغوی لپاره دا یو ښه کسب دی یو ښه کار دی. او دوی دغه میرمنې په کورونو کې یو شی تحقیقي او بیا بازار ته وړاندې کوي خو د پخوا په شکل نه دي چې یوازې غاړه به وي. اوس دوی نوښت ورکړی دی دوی هغه کیفیت ورشه کړی دی. یعنی یو غاړه که یو کور په یو میاشت جوړوي هغه په 10,000 افغانۍ خرڅوي. زه فکر کوم د یو کوچنۍ کورنۍ لپاره
ماشینی غاڑی ماشینی لستونی دام را پیدا شوی دی او دی ماشینو دوی بازار خراب کړی دی ځکه دوی چې په خو دوی ګندل هتا دا دی چې تاسو لګو تاسو چې ویلی او یخن لزر افغانی ته خو وسه دا په 200 افغانی اته تر یو زرو 1500 افغانی پوری زی. نو دا رقابت څنګه دی د لاسی صنایعو ترمنځ او د ماشینی صنایعو ترمنځ؟
د څه چې د یو لباس استعمالول یا د یو توکي استعمالول په شخص پورې اړه لري. کندهار خلک خپل غارت او سمردشت کوي په قدر په هیږي او په دې پوهیږي چې دا کمپیوټری ده او دا لاسي شی دی. دوی چې کله ودونه مراسم یا بل خوشحالي وي دوی ټول هیڅ کله دا نه غواړي چې مثلا یو کمپیوټری شی ورڅخه استعمال کړي. دوی کوشش دی چې هر څومره لوړ قیمت ولري مثلا تر 15,000 او تر 20,000 افغانۍ هم د سغاړې ته چې دوی رانیسي او دغه څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه کسان چې په د افغانستان څخه د باندې دي هغه هم په دې پوهیږي چې دا کمپیوټری شی دی او دا هغه اصلي د لاس جوړ دی. دا هغه ترمنځ توفیر کولای شي خو بد وختانه بازار چې اوس مثلا تاسو بازار ته ووځي غاړې ته چې ګوري ته فکر کوي چې مثلا دغه به لاسي غاړه یي په هغه کمپیوټری. نو هغه کسان چې د دې په کوالټي باندې نه پوهیږي یا مثلا ورسره ناشنا وي دوی بیا دغه کمپیوټری غاړه رانیسي او ډېر مثلا اقتصادي ورته تمامېږي. هغه کسان چې په کیفیت کې ګرځي هغه بیا د کندهار د اصلي شرکت کار اخلي.
بله تاسو د موادو په اړه ویل چې دا مواد ترلاسه کول د میرمنو ته اسانه دي لاسي صنایع په برخه کې. نو مواد څنګه تاسو په دوی آیا تاسو د موادو په تهیه په برخه کې کار سره کوئ که دوی خپل رانیسي بیا وروسته اسانه تاسو ته در سپاري په نندارتون کې؟
بله زه زموږ ضرور پښتنه وکړه د هغه د پښتنې په جواب کې باید وایم
او د قیمتونو په اړه فزر هدي وروبالي دوی د قیمتونو په اړه پښتنه وکړه کنه چې قیمت د زحمت په پرتله ډیر کم دی.
بله دوه هم ګور چې پښتنه وکړه هغه هم عین ستاسو پښتنې سره سره پر زموږ ځینې دلته په کندهار کې موسسات او ځینې ریاستونه دي هغه په دې وخت کې د دوی سره کار کوي. دوی په کار کې دوی ته نوي کارونه ورسته کوي دوی ته روزنیز پروګرامونه جوړي او دوی ته خام مواد په لاس ورکوي. دوی هغه جوړ شي بیا موږ ته سپاري موږ بیا نندارې ته وړاندې کوو یا دوی اراده وت کوو دوی خپله نندارې ته دا شی وړاندې کوي. خو دغه ورور پوښتنې باید ځواب ورکړم د پوښتنې ځواب یې دا دی چې دوی ویل چې کوم شیان دي اوس یوازې غاړې نه دي. ما مخکې مې یادونه وکړه چې لباسونه دي د میرمنو او د هغې تر څنګ بسکولونه دي او نور د خونې د ښایست لپاره د ښکلا لپاره مختلف توکي چې دوی جوړوي او د هغه تر څنګ لباسونه دي چې دوی ورڅخه استفاده کوي. یو خاص ټوکران دي چې دوی د افغانستان څخه بهر مثلا د نږدې هیوادونو څخه راوړي او پر هغه باندې کار کوي. هغه ښه بازار لري هغه شان دوی لري او د دې تر څنګ دولت هم تر دې رضا زموږ څخه سره همکار دی. یعنې دا اوس چې کومه نمجده یا داتون درې ورځنی تیر شو چې جمعې ورځ اخره ورځ وه هغې کې هم د ولایتي پراختیا د پروګرام لخوا څخه چې دغه یو پروژه ده د وزارت یا د سوداګرۍ د وزارت څخه څخه پلي کېږي د هغې لخوا سره د هغې په همکاري باندې موږ یو ځای مخته یوړل. یعنی تر ډیره ځای وسم د دولت فام راوښته وي خو موږ چې کومه تقاضا لرو هغه تقاضا مو لا تر اوسه نه ده
سو تاسو مخکې اشاره وکړه ځینې مېرمنې تاسو څه ته لیږلې وي هندستان ته لیږلې وي هلته به دوی د کوچو د دفتر د وسایلو د تزئین په برخه کې زده کړې وکړې د ورکشاپونو کې نو داسې کوم پروګرام تر لاس لاندې دی چې دغه مېرمنې کوم لاسي اد کوم مشیان جوړې دفتر لپاره تر څو دولتي دفاتر لاندې د وسایل نه استفاده وکړي او موږ له دغه بهرنی اجناسو نه خلاص ولې خو به د کورنی تولیدات به موده کړی او بل خو دغه مصارف په کور دننه مصرفيږي او خپل دفاتر کې هم له د داخلي تولیدات استفاده کوي د سکم توافق شوې دی له محلي ادارو سره
زموږ یو راتستو دا ده چې زموږ اما په هوای ډیر سم دی خصوصا د مرمولو دغه لاسي صنایع په اړه کې زیاتره دولتي ادارې دې ته تر اوسه توجه خاص نه ده کړې کړې مې هغه پښمار نه دي خو زموږ کوم څه چې د ننګارې لارې دوی لیدلای شي بل کچې دوی داسې یو مشخص مارکیټ درلودي یو مشخص ځای معلومه ده د مرمولو بیا به هم دغه دولتي ادارې او ضرور قانونونه مثلا مؤسسات د خپل د فاتورو لپاره دغه توڅ څخه کار اخته خو بعد وختانه تر اوسه موږ داسې دایمي مارکیټ تر اوسه نه دی پیدا کړی د مرمولو لپاره دوی چې کوم ننګارې ته یو شی راوړي هغه په کورونو کې ساتلې په کوم اندازه اوس موږ یو مارکیټ لرو څغه په د عینو مینه په شارګوټ کې د پکندار کې چې د یو خصوصي شرکت لخوا څخه جوړ شوی دی او مالی برخه یې هم د پروموت وسیله لخوا څخه ورکول شوی دی دا یو مارکیټ نوې دی د دې لپاره اوس مېرمنې چې څنګه ټوټي لري هم ته راولې دي دکانونه یې نیولې دي او دوی کوشش کوي چې بازار ته پیدا کړي
بله د بهرنیو مارکیټونو د اړتیاو په اړه داسې کوم پروګرام تاسو تر لاس لاندې لري چې د بهرنیو مارکیټونو کې هغه خلا چې د افغانستان د لاسي صنایعو ده تر څو تاسو هغه ډکه کړئ دلته ځکه تاسو کارګرې مېرمنې په کافي اندازه لرئ دغه سې خلاوي هلته تشخیص شي او وروسته تاسو راشي هغه د اړتیا وړ توکي ما بازار ته چې بهر دی هغه ته آماده کی په دې برخه کې څونه کار شوی دی
موږ هڅه دا ده چې د ولایت څخه نیولې بیا تر خصوصي سکتورونو او مؤسساتو پورې د دوی څخه همکاري وغواړو او د دوی همکاري په یو ځای دغه یو څو ولرو خو بعد وختانه دلته مشکل دا دی چې زموږ هر ارګان چې فعالیت لري یا ریاست دی مثلا د شوز چار ریاست دی څو یو محدود کسان مثلا د دې لپاره روزي خو زموږ غوښتنه هر وخت دی چې موږ هغه باندې چې په دې وخت کې کار کوي دغه لپاره په دغه وخت کې دوی ته روزنه ورکول شي چې دوی د خپل د اجناسو کیفیت لازم شي کې او نړیوال شکل واخلي یا ستاندرد شي چې نړیوال بازارونو کې دوی ته هغه شی چې لږل کیږي هلته د خلکو د قبول وړ وګرځي تر اوسه ورته کار شوی دی او کار باندې روان دی مختلف مؤسسات د دې د کار کار کوي یو د ګلوزی پروژې په نامه د دولت لخوا څخه کلی کیږي هغه په دې برخه کې ډیر کار کوي زموږ سره همکار ده موږ هڅه دا ده چې د مېرمنو توکي اوس نور هم نوښت پکې راولو هغه خلل چې موږ لرو هغه ده
د دې اړتیاو د پوره کولو لپاره ظرفیت ته انساني ظرفیت او مهارت ته اړتیا شته په دې برخه کې چې کورسونه جوړیږي د مېرمنو د ظرفیت او د څل لپاره لوړولو لپاره تر څو دوی وکړي چې هغه اړتیا د بازار چې ده هغه نو بیا تاسو د کورسونو لارې دوی ته وړاندې کړئ وړاندې تر دې وبخي اخونزاده صاحب په لاین کې دی د دې پښتنه وورو به ورسره تاسو راوګرځو بلی اخونزاده صاحب سلام
سلام علیکم مرکز حسن او تمام خو د بشما به میمان محترم شما تقدیم
میکنم علیکم سلام اخونزاده صاحب بفرمایید اخونزاده صاحب
او از میمان شما سوال دارم
بله بفرمایید
سر میمان است که من سوال دغه دی چې دغه کار چې تی شروع کړی ده د تجارت دی معنا کار دی داغه شونه سرمایه ته و داغه کاته په کار اچولې د سټیټ شونه کارکون کې کار کې مناسې دي کنه نه نه دي او بل پرسنه مې دا ده چې دا غالي چې دی زګي پینځه ویزره یا دوه ویزره مناتر پینځه ویزره دا خو دا هم افغانان نه شي اخیستلې دا یو څوک کو دي ته فرمایش ورکړي دا دغه سرمایه دار خلک یا معنا ده د دولت خلک دا کسان چې پیسې دار دي سره کنکر دوی پا خارج که خرسی مانا پا کال که در دوی آیت دا غلاری سخه سو دا دوی لاست رازی که مانا دا دوی گرت سو کیده دا که جواب رای که دیر
بایی دیر من نخونزه دا سبت من انشالله پختنی تو زواب بایی بله غلی زاهد تاسوی هستی؟ بله او کمیره بانی او که از ما پختنی تا لمرای زواب بار که برسوا خونزه دا سبت راو گرزو بله در ظرفیت دلوڑاولو در میرمنو بله و ترسو در بازار ارتیا وقت پو وقت تغییر که چه دی پارتیا پاساس ما کیفیت بانی مواد تولید کی
متاسفانه مشکی دستو و چه میرمنو با خپل صرف و سرانه یا ویو خپل فالیسون نکول اغه تاسو چې دا ونه وکړئ اقتصادي ستونزې چې دوی په فامیلونو کې لري هغه به یې ورباندې حلولې دغه توکي به یې بازار ته استول خو خوشبختانه د ریاستونو او مثلا خصوصي سکتورونو سره رامنځته کولو سره میرمنې سره یو ځای شولې ثبت شولې او د دوی دپاره چې کوم موسسات پروګرامونه په نظر کې لري هغوی ته معرفي شولې اوس دا تېره هفته د کومو ته پسته د دېشو په شاوخوا کې میرمنو ته په همدغه باندې چې دوی څنګه خپل ظرفیت لوړ کړي څنګه خپل فعالیت وکړي خصوصا د مالي برخې څخه نیولې بیا تر دې چې دوی هغه خپل توکي څنګه پیکینګ کړي څنګه یې دغه شکل چې مثلا بازار ته وړاندې کړي ولري په دې باندې دوی ته درې ورځنۍ روزنه ورکړله او دوی وروزلې په دې برخې د هغې تر څنګ نور موسسات چې مثلا راځي او دغه پروګرامونه په نظر کې لري یا د زراعت ریاست لخوا څخه یې یا هم د بولی مستی د فاصله دوی ورته معرفي کېږي په دغه برخه کې دوی روزل کېږي او له پخوا څخه تر کوم ځای چې موږ پوهیږو د دوی په کارونو کې ډېر تغییر راغلی دی د دوی ظرفیت ښه سوی دی مخکې به دغه توکي دوی یوازې په کندهار کې په دوکانونو خرڅولې اوس تاسو وګورئ په کابل کې که نن برتونونه یې په هغې کې هم د کابل د کندهار میرمنې برخه اخلي او که د کابل څخه د باندې مثلا همدا اوس زموږ یوه میرمنه په هندوستان کې ده هلته یې دغه لاسي صنایع وړي دي هلته بازار لري او دغه لاسي صنایع ته ځای ورکړ سوی دی
بله متاسفانه یو ستونزه په افغانستان کې دا د سواد ستونزه ده چې موږ خصوصا د میرمنو برخه کې ډېره ستونزه ورسره لرو ستاسو د کورسونو دایرولو پر مهال څونه دغه ستونزه محسوسه ده چې ځکه او دا که راته ووایي چې ستاسو د کارګرې میرمنې چې دي په کومه کچه کې دي آیا دوی د جذب توان لري د دغه کورسونو چې تاسو دایروئ دوی ته
ستاسو خبره په ځای دي ستونزې ته زه راتللم زموږ یو غټ مشکل چې دی هغه زموږ د میرمنو د سواد کچه ده په دې کې موږ داسې میرمنې لرو چې مطلق سواد سره ناشنا دي سواد نه لري هغوی دپاره ډېره ستونزمنده ده ځکه چې دوی دغه درس څخه دغه مثلا یو څوک چې ورته درېږي دوی ته تدریس کوي د هغې سره ناشنا وي او دوی سم اخته نسي ځینې کولی خو داسې میرمنې هم لرو چې هغه مثلا په پانتونونه یې ویلي او دې کافیه بیا مخه کړي یي هغه په ډېر اسانۍ سره په ډېر کم وخت سره دوی موږ راپورته کړي دي یعنې اوس یې موږ ژوندي مثالونه لرو چې ځینې میرمنې دي چې تجارت ته یې مخه کړې ده د دوه درې کورسونو په تعقیبولو سره دوی په هغه خپل کار کې بدلون راوستی دی او دوی دغه ظرفیت یې ښه سوی دی خو متاسفانه هغه خوندې چې مثلا سواد نه لري هغې لا بیا هم کار ته ضرورت لري د دوی سره باید دوامداره کار وسي دوی ته په عملي بڼه ور وښول شي چې مثلا په تجارت کې کوم شیان یا کوم کارونه مهم دي چې باید دوی په نظر کې ونیسي دغې دپاره هم موږ میرمنې مثلا استو کابل ته په ځینو نندرتونونو کې یا په ځینو ورکشاپونو کې دوی برخه اخلي نو هغوی دپاره بیا داسې دی چې دوی عملي بڼه باید ولري دا کار یې ځکه دوی دغه از
دکل څخه اخته نه نسی کولای بله که د خونځه سره پختنه تر شو سرمایه څنګه د دوی سرمایه مشخصا فردی ده ک په مجموعي توګه تاسو کوم مشخصه سرمایه لري د میرمنو لپاره
موږ میرمنې چې فعالیت لري کار کوي اصلا موږ ورته په خپل سرمایه نه ورکوو موږ هدف یوازې دا دی چې میرمنې مثلا د مستاتو د لارې څخه دوی رو معرفي کړو او هغه ورسره مثلا بانکونه دي مختلف په بانکونه یو ورځنۍ پروګرامونه لري دوی ورځي هلته پروګرام ته غوږ نیسي دغه پروګرام څخه ټول اخستنه کوي بیا ورځي قرضه اخلي یا هم د قرضې له لارې یا هم په خپل کور کې دوی یو څه پیسې پیدا کړي یعنی که زه ووایم د 1000 افغانۍ سره که دوی ولري هم یو ښه کاروبار دوی شروع کولی شي د ډېرې کمې پیسې څخه او داس کارونه هم څه چې د ځواله کډریله کا حتی تر لاسه کا پوری مېرمنو په کار چولې دي خو ډیره برخه چې د هغه اقتصادي برخه ډیره ضعیفه ده مثلا د لزره 5000 د کاروبار دوی شروع کړی دی چې اوسې کار
خودکفائی
بل دوی اجناس ورسره نیسي مثلا کوم څوک چې د دوی په کاري او ترانسي په قرضه باندې همدارنګه دوی ته مثلا یو ماشينري یا خام مواد د ټول کې د مصطفى لفظه چې دا رخصه یو وی ار ډی پی زیاتونه کوله سم چې وڅې دا ټول دي ګروپونه جوړ کړي په کار ته ولې دي چې ډیر مېرمنې په دې کې بوختي دي په کلو کې هغه به ډیر ژر د سوداګرۍ برخه ته راځي او په دې وخت کې خپل فعالیت وشي یا خپل حساب ته راځي.
بلې اغلی زهرا زاهد د کندهار د خزو د سوداګرۍ خونې ریس په خبرونه کې ساس لګوند څخه یو نړۍ مننه د آزادی رادیو درنو اوریدونکو داوا د دیونی د شکست سکوت یا نور بس خبر